السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي راډیو پر خبرونه کې ستاسو کوربه. د ننګرهار په درې نور کې زلزلې 15 سنه ټپيان کړی دي. په درې نور ولسوالۍ کې روغتیایي چارواکو پرون ناوخته وویل چې دا ټپيان روغتون ته انتقال شوی دي. د اروپا مدیترانی د زلزلې پیژندنې مرکز په وینا دا زلزله د سیشن بی پورس له جلال آباد ښار څخه 30 کیلومتر لري د 10 کیلومتر په شوروالي کې د څلور اشاریه نه ریختر په کچه وشوه. د اګست په 1 د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو په وینا زلزلې تر 2200 ډیر کسان ووشل او نږدې 400 نورې ټپيان کړل. اروپای ټولنې په افغانستان کې د حواله لارې د بشري مرستو در سوالو لپاره د سباندې 40 بلیون ډالر مرسته اعلان وکړ. د افغانستان لپاره د خړو د نړیوال پروګرام مشر جان الیف د سیشن بی پروسویل چې د اروپای ټولنې په 40 بلیون او 15 لک ډالر مرسته به د افغانستان لري پروتو سیمو ته خوراکي مواد ورسی شي. د راپورونو لمخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه د افغانستان دننه تر 1600 ډیری الوتنې شوې دي چې نړیوالې مرستې اړمنو کسانو ته په لري پرتو سیمو کې رسولې دي. د هنګاو په نوم د بشري حقونو مؤسسې د سیشن بی پورس په ایران کې د یو افغان د اعدام خبر ورکړ. د دې افغان نوم نه دی یاد شوی، خو تخلص احمدی دی چې د خراسان رضوي ښار د تایبات په مرکزي زندان کې د اکشن بی پورس په دار وسړول شو. دا کس د مخدر موادو په تور اعدام شوی دی. سشکال په ایران کې پولیسکونو افغانان اعدام شوی دي. په ناروی کې مشته د ایران د بشري حقوقو د مؤسسې مشر محمود امیری په اوړي کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د 2015 کال له پیله د جون میاشتې تر نیمایي پورې د ایران په زندانونو کې 40 افغانان اعدام شوی دي. د همدې مؤسسې د راپورونو له مخې پر سشکال ایران 80 افغانان اعدام کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د روسیې له لوري د اوکراین د سولې د بهیر ځنډول د دې سبب شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د مسکو په وړاندې خپل دریځ بدل کړي. مارکو روبیو د سیشن بی پورس په نیویارک کې وویل چې ولسمشر ټرمپ د خبرو له لارې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره صبر وکړ، خو دا جګړه د دې په ځای چې ودری شي داسې ښکاري چې په زیاتېدو ده او اوس د روسیې د ګاونډیو هیوادو پر فضا ډرون او جنګي الوتکې ګرځي. روبیو پر مسکو د احتمالي اقتصادي بندیزونو د لګیدو خبرداري ورکړ او وی ویل چې واشنگتن کولی شي چې کیف ته نوري وسلې ورکړي. د ښاغلي روبیو تر دې سرګندونو مخکې ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې د ناتو غړي هیوادونه باید هغه روسی جنگي الوتکې وغورځوي چې د دوی پر فضا تیرې شي او اوکراین د اروپایي متحدانو په مرسته کولی شي چې له روسیې څخه خپلې ټولې نیول شوې سیمې بیرته ونیسي. د آسیا د کرکټ په اتلولۍ کې چې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي ټاکل شوې ده چې نن د هند او بنګلاديش لوبډلې سره مخامخ شي. پاکستان تیر ماښام په ابوظبي کې سریلانکا ته په 5 وکټو ماتې ورکړه او دا هیله یې بیا راژوندۍ شوه چې ممکن د آسیایي جام پای لوبې ته ورسی شي. سبا د پاکستان لوبه له بنګلاديش سره ده. د جمعې پر ورځ د هند او سریلانکا مسابقه ده چې د دغو لوبو له نتیجو به معلومه شي چې کومې دوې لوبډلې پای لوبې ته لاره کوي. دا سې جام پای لوبه د راتلونکي یکشن به پورسته. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اورئ. د افغانستان په ختیځ کې پرونی سلسله یو څل بیا د خلکو ویره زیاته کړي.
دا ټول کورونا چې څومره په دغه ساحه کې دي هغه د ستوب نه قابل نه دي، ځکه د ستوب نه قابل نه دي چې هغه جزوی شکل باندې هغه تخریب شوی دي او د نړیدو د قریب دي.
د زلزلې پر مهال څه وکړو؟
چې هغه څه چې د پاسه راولېږي هغه څه ته زیان لري، دغه سر ساتل دی او بالا یو کتاب هر څه شي باید دغه خپل سر باید دغه حرکت په وخت باید وساتي.
په دې خبرونه کې به په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکران د جګړې په تړاو د ولسمشر ټرمپ تازه څرګندونه واوري او په دې خبرونه کې هم دارس په کوټه کې د پښتنو کلتوري ورځ ولمنځل شو. تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د والی مطبوعاتي دفتر وای د دې ولایت په درې نورو لوسوالي کې د سلسلې عمل 15 سنه ټپین شوې دي. د درې نورو لوسوالي یو شمېر اوسیدونکو وویل چې له پرون ماسپښین وروسته چې زلزله وشوه سلګونه کورنۍ د کورونو د نړېدو او د زلزلې د نورو ټکانونو لویری تشنه اسمان لاندې تیروي او د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. جزئیات په دې راپور کې.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د والی مطبوعاتي دفتر وایي چې د سه شنبې د ورځې د میزان د لومړۍ نیټې د ماسپښین وروسته زلزله کې 45 کسان ټپیان شوې دي. د غیدارې په خپل ایکس پانل لیکلي چې ټپیان حوزوي روغتون ته انتقال شوي او روغتیایي حالت یې د قناعت وړ دی. ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د رسنیو رئیس قریشي بدرون هم تایید کړی چې په دې سلسله کې په درې نور ولسوالۍ کې یو شمېر کورونه ویجاړ شوي دي. د درې نور ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي دا محل سلګونه کورنۍ د کورونو د نړېدو او د زلزلې د نورو ټکانونو له ویرې تر شنه اسمان لاندې تیروي او د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. د دې ولسوالۍ د ستند کلي اوسیدونکي عبدالوهاب د سه شنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د خلکو حالت ښه نه دی.
دغه ټول کورونه چې څومره په دغه ساحه کې دي هغه د ستوګ نه قابل نه دي، ځکه د ستوګ نه قابل نه دي چې هغه جزوی شکل باندې هغه تخریب شوی دي او د نړیدو د قریب دي. همدې خاطر باندې خلک اوس کور نه بهر په هغه پټو کې چا خیمی وهلی دي او چا ترپلونه وهلی دي. موږ په خپله دغه زلزلې د ير نه یقینا دغه کور داخل کې او د کور په انګړ کې یا موږ ژوند او زندگی نشو تیروله، ځکه چې زلزله هر لحظه هغه ټکرونه موجود دي.
د دې کلی او بلوسیدونکو چې نه غوښتل نو می په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې مرسته بسنه نه کوي.
درنور ساحه کې سیزنلې سوي او وسم هم شتون لري زنجلې، خو دې عمل مونږ وس بهر پټو کې ژوند کوو. د چاته خیمه رسیدلې او چاته نه دي رسیدلې. هر لحظه مونږ په ډار کې یو او مونږ نس کولای شي بهر لاړ شو، ځکه چې اقتصادي مشکلات دي.
د دې زلزلې شدت چې د افغانستان په ختیځ کې شوې د ریختر په کچه 4.9 درجې خودل شوې دی. د اروپا او مدیترانې د زلزلې پیژندنې مرکز ویلي د دې زلزلې مرکز جلال آباد ښار څخه 30 کیلومتره لري او ژوروالی 10 کیلومتره و. د درې نور د ستند کلي او بلوسیدونکو د سیمې او رضاکار سردار نوري ازادي راډیو ته وویل چې په دې زلزلې کې څو کلي زیانمن شوي او د طالبانو د حکومت له لوري ورکړل شوي مرستې کافي نه دي. د زیاته کړه چې خلک عاجل مرستو ته ارتیا لري. د طالبانو حکومت او مرستندو ادارو تر اوسه په رسمي ډول د درې نور زلزله ځپلو سره د مرستو په اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار د درې نور زلزله ځپلو اوسیدونکو داسې مهال د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې د کونړ زلزله ځپلي هم وایي کومې مرستې چې تر اوسه ورسره شوي اړتیا وی نه پوره کوي. شاوخوا 30 ورځې مخکې د اګست پر 1 هم د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ ولایت کې یوه مرګونه ویجاړونکې زلزله وشوه. د طالبانو حکومت د رسمي شمیرو له مخې دغه زلزلې له 2 ډیر کسان مړه، نږدې 4000 نور ټپیان او شاوخوا 1000 کورونه یې ویجاړ کړل.
د ننګرهار په درې نورو ولسوالۍ کې د پرونی زلزلې له امله 15 تنه ټپیان شوي دي. د زلزلې په وخت په څرنګه ځان ساتو؟ انجینیر ستانه میر زهیر چې د زلزلې له خطرونو په څرنګه ځان ساتو کتاب لیکلی دی وایي چې ډیر کله د زلزلې د ورختایي له امله مرجوب لاوړي او خلک له پورته ځایونو لاندې ټوپ کوي. د دوی په وینا د زلزلې پر مهال که څوک په موټر کې وي باید موټر ودروي. له شاغلي زهیر څخه به داغو کسانو په اړه واورو چې په کورونو کې دي یا په اپارتمنونو کې چې څرنګه ځانونه ساتلی شي.
دې لپاره خو څو شیان مهم دي. یو هغه ځای چې کدی د کور نه نشي وتلی، مهم شی دا دی چې د کور نه نشي وتلی دغه درشي یا درشه چې د کوټو دی دغه ډېر خوندي ځایونه دي. په ټول کور کې دغه ځای کې باید دوی ودرېږي. اکثره په دغه ځایونو کې او کله چې اکثره په دغه سې د منډې په وخت کې هرڅه کېدای شي چې یو بالښت په سر باندې ونیسي، ځکه چې هغه څه چې د پاسه راولېږي هغه سر ته ډېر زیان لري. دغه سر ساتل د یو بالښت یو کتاب هر شی چې باید دغه خپل سر باید دغه د حرکت په وخت کې باید وساتي. دا یو کورنۍ جلسه باید ولري په کور کې چې موږ که زلزله کېږي هغه خوندي ځایونه کوم دي، هغه باید په ګوته شي، هغه باید په ګوته شي او هغه شي. زلزله نهایت یو دقیقه او یو نیمه دقیقه یو دقیقه دغه شاوخوا کې دوام کاندي. نو په دې وخت کې د پنځه منزل نه یا شپږ منزل نه راوتل بهر دا ډېر مشکل کار دی، ستونزمن کار دی. حتی د غلار کېږي په خې ماتېږي. زه فکر کوم چې په دغسې حالتو کې همدغه نقطې ډېرې مهمې دي چې باید یو میز لاندې ځان پندی کا دغه در شیګانو کې د دیوالو غاړو ته کینی زه فکر کوم چې واته به ډېر مشکل دی ځکه هغه ته زه نه چې یو دی کا یا دوه دی کی نو دوه دی کو کې دوی نشي کړی چې پیزه مازر نشپاول خطر
انجینیر سان امیر زهیر د زلزلې له خطرونو په څرنګ ځان ساتو د کتاب مؤلف
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ایران د تهران والی اعلان کړی چې له دې شاره د بیاسناد افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو په همدې ونی کې پیل شي. د ایران اسنا خبری آژانس خبر ورکړی چې محمد صادق معتمدیان پرون په یو غونډه کې وویل هیڅ هیواد د غیر قانوني اتباعو موجودیت نه مني. په ورته وخت کې په تهران کې میشته یو شمېر افغان کډوال وای هلته د بیاسناد او افغانانو نیول ډیر شوی دی. جزئیات په دې راپور کې
مدنی فعال مرجی چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې وکمنی روسه د امنیتی غوښونو لامل یې افغانستان پریښه اوس مهال په تهران کې لخپل کورنۍ سره ژوند کوي. وایي په ورستۍ ورځو کې بدی خار کې د افغانانو د جبري اخراج لړۍ تیزه شوه. وړی د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې افغانستان ته بیرته ستنېدل ورته لستونزو خالی نه دي. په همدې حال کې کشمیر افغان کورنۍ چې تازه ایران افغانستان ته ستنې شوی وای لا هم په کور دننه له سختو ستونزو سره مخ دي او د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره شپه ورځ خوري کوي. له ایران تازه ستون شوی عبدالحمید چې اوس مهال په فاریاب کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
ترور په کور کې اوسېګو خپل کور نه لرو دا هم یوازې څلور دیوالو نه دی د آبادی نور وسې نه لرو اوس مهال هیڅ کار او روزګار نه لرم شپه کسي ز کورنۍ لرم حیران يم څه وکم هر څومره هڅه چې کوم کار راته نه پیدا کیږي
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د تهران والی اعلان کړی چې د بیاسناد افغان کډوالو د جبري اخلاج دوهم پړاو به روانونه پیلېږي. د ایران اسنا خبری اژانس دوشنبه د سپتمبر 22مه خبر ورکړی چې محمد صادق معتمدیان پرون په یو غونډه کې ویل هیڅ هیواد د غیر قانونیت باو موجودیت نه مني. په راپور کې د تهران د والی له قوله راغلی چې د روان کال له پیل راهیسې 1.4 میلیون افغان کډوال له ایران ایستل شوی چې په کې وازی 4.5 لک له تهران ایستل شوی. نو موري دا کړی چې د افغان کډوالو له ایستلو سره په ایران کې لدرې زره ډېرې درسې خونی خالی شوی او د کورونو کرایې له 13 تر 15 سلنه کم شوی. کاڅوم د ایرانی چارواکي ویلي چې د افغان کډوالو اخراج لامل شوی چې په ایران کې کاری فرصتونه زیات شي. خلدې وړاندې یو شمیر ایرانی چارواکو ویلي د کارګرو د کمخ لامل ان یو شمیر ایرانی فابریکې تړل شوی. د تهران والی تیرونه اعلان کړو چې ایران د بیاسنا د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو به ډېر ژر پیل او په جدي ډول تعقیب شي. دا په داسې حال کې چې د روان میلادي کال په پیل کې ایران په دې هیواد کې د میشتو نږدې 2 میلیون افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی جبري ډیپورټ پیل کړ. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو مرستیال وزیر د روان کال د جولای په 1 په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې ایران 1.8 میلیون افغان کډوال راستول شوی. که څوم دا معلومه نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې له کارتونو سره په دې هیواد کې ژوند کوي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر لمریز کال په 2 میاشت کې د دې هیواد رسنیو ته ویلي وو چې په ایران کې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني باچه ډیری افغانان دی ژوند کوي.
په روسي او روزوکی له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر کړندای شوې ده. د طالبان حکومت وایي چې واسطه دوشنبې پورس له 10000 ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان په زور ایستل شوی او افغانستان ته ستنېدلی. د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد دفتر د سیشن بی پورس په یو بیان کې وویل چې له 9500 ډیر کډوال له پاکستان او نږدې 1400 له ایران ستنېدلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر په وینا د کال له پیل راهیسې له 6500 څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته تللي دي. همدارس د کال له پیل ایران د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه باطل کړي او له خپل خاورې د نشتې 2 میلیون افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. طالبانو د جولای په 1 ویلي وو چې د کال په لومړیو 3 میاشتو کې 1 میلیون او 3 لک افغانان له ایرانه اخراج شوي دي.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې اوکرين کولای شي د خپل اروپایي متحدینو په مرسته له روسي ټولې نیول شوې سیمې بیرته ونیسي. د ولسمشر ترامپ مخکنی دریځ داسې و چې دواړه لوري روسیا او اوکرين باید د جګړې د پای ته رسولو لپاره له ځینو سیمو سره ټیک شي. روسیا دا مهال د اوکرين د مځکې له 500 شاوخوا یوه برخه په واک کې لري چې په کې د تور سمندر ټاپو وزمه کریمیا هم شامل ده چې په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ولسمشر ترامپ د سیشن بی پورس د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې پر اروپایي متحدینو ژغ وکړ چې له روسیې څخه د تیلو اخیستل ودروي او پر چین او هندي تور پورې کړ چې د مسکو جګړه د روسیې د تیلو د اخیستلو لارې تمویلوي. ترامپ وویل هغه کولای شي د روسیې په وړاندې بندیزونه ولګوي خو که اروپا ورته اقدام ونه کړي وخت ضایع کیږي. تر دې خبرو وروسته ښاغلی ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره د غونډې په پیل کې خبریالانو ته وویل چې د ناټو هیوادونه باید هغه روسیې الوتکې راوغورځوي چې د ناټو د غړو هیوادو فضا ته ننوځي. وروسته بیا د امریکا ولسمشر په خواله رسنۍ کې ولیکل روسیې له درېنیمو کلونو راهیسې بې هدفه جګړه پیل کړې ده. که چیرته یو سم پوځي ځواک وای نو له یوې اونۍ په لنډ وخت کې به یې دا جګړه ګټلې وای. ترامپ ته هم لیکلي دي د اوکراین او روسیې د پوځي او اقتصادي وضعیت له درک کولو وروسته او د هغو اقتصادي ستونزو له لیدو وروسته چې روسیې ته یې رامنځته کړي دي اوکراین د اروپایي اتحادیې په ملاتړ د خپلې بشپړې خاورې د بیرته ترلاسه کولو توان لري. د اوکراین ولسمشر د خبري غونډې پر مهال د ترامپ څرګندونه وستایل او ویل چې دا ستر بدلون دی او د امریکا ولسمشر ته د اوکراین وضعیت اوس سم روښانه شوی دی. د ترامپ د ټولنیزو رسنیو د څرګندونو په ځواب کې په ملګرو ملتو کې د روسیې د استازي مرستیال دیمیتری پولیانسکي خبريالانو ته وویل هر پیغام ته دومره مې احساسات کیږي. د اروپایي اتحادې د بهرني سیاست مشر کایا کلاس وویل چې د ترامپ پلیټ کې د بدلون هرکلی کوي او زیاته کړه موږ په دې ډیر خوشاله یو ځکه دا ټول سم ګامونه دي. کلاس بیا وویل چې اروپا باید د روسیې د انرژي له اخیستو لاس واخلي، اوکراین باید جګړه وګټي او دا ټول هغه خبرې دي چې ترامپ وکړي. ترامپ همدارنګه داسې ښکاره کړه چې د اوکراین پوځي ملاتړ به وکړي. د وویل امریکا به خپل متحدینو ته وسلې ورکړي چې ناټو یې له خپل خوښ سره سم وکاروي.
له خبرونو ور اخوا
د سپتمبر په 28مه یو نړیواله ورسته او یو هم په پاکستان کې د پښتنو کلتوري ورس په دیاړه مطالب لرو. لومړی هم نړیواله ورس د سپتمبر 28مه د اشاره ژبو نړیواله ورس. ملګری ملتونه وایي د اشاره ژبو نړیواله ورس د ژبنی هویت د ساتنې او د غشان لګنو لکنو او ګونګیانو د ملاتړ یو ځانګړی فرصت او فرنګي رنګارنګي ده. خو په افغانستان کې د دغو معلولیتونو درلودونکو یو شمېر کسانو د کورنۍ غړي او استادان وایي دا مهال د ګڼو نورو ننګونو ترڅنګ دوی له شوانیزو ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې تفصیلي راپور کې
په افغانستان کې د یو شمېر کڼو او ګونګیانو د کورنۍ غړي او استادان وایي چې دا مهال د ګڼو نورو ننګونو ترڅنګ له ښوونیزو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د اوسېدونکو 14 کلنې سهیلا پلار سخی رحمان اسدی رادیو ته وویل که څه هم نوموړي د اشارې زبې د ځنګړي ښوونیز مرکز د نشټون له امله د نورو ماشومانو په شان په نورمال ښوونځي کې په ډېره سختۍ زده کړې کولې، خو په خبره یې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په کور ناسته او اوس خپل راتلونکي ته خورا اندېښمنه ده.
سره کلی کې ونځي مکتب دی او استادان څه نشته چې دوی له په خپل اشاره باندې درس وي. نه 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 اوس نه په کور نه سره د مکتبونو نشته چې خزینه او استادان نشته چې مقصد دا و شي کینی غوي د کنه ډیر زیات مشکلات موږ خپل کور کې مر سره باندې وخت کې دا یو مسله را پیښه شي. نه هغه کوی شو نه موږ کوی شو نه سي بس خبرګان سره پاتې شو. ضرورت لري دغه مکاتب ولا چې دا ګونګیانو لپاره خپل یو اغه سیستم برابر شي مکتب وي نو مشکلات نه به موږ خلاص وي کور کې چې کوم مشکلات دی به حل شوي وي.
سخی رحمان وویل چې لوسایلا پرته یو بل څلور کلن لور او درې مشران زمن هم ورته معلولیت لري او زیاتوي چې د دوی په ټوله ولسوالۍ کې کوم ځنګړی خوانیز مرکز نسته او دوی هم د اشاره زبې له ځنګړو زده کړو پاتې دي. د دغه ولایت د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د خوانځي ښوونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د ورته ستونزې له امله اړ دی د نورو ماشومانو په ګډون هغه ماشومان چې نه اورېدو او د خبرو کولو ستونزه لري ځانګړي ټول انجونې هم تدریس کړي.
پدم نه پورته شي او نور نشي کولای زکه من دوی ته بس نور نشي کولای چې مکتب فنځي تراشي. نه 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 پدې اون سوالې کې مونږ هیڅ ځاس مرکز نه لرو چې معلولین تصدیق ورکړي. کله اورېدل دي کله نه اورېدل دي کدار ډول دي خو دې مرکزونه پدې ځي کې مونږ نه لرو پدې ورسېحت تاسو مطمئنم چې په یو ول سوالې کې پنګرا کې نشته په چا پیریاله او د خپل امزول د دون صدقړه کوي هم د دون صدقړه کوي هم د دو چې کم کار کردار کوي دوم به روسه ما غیجرا کتون جوړې دي پټولنه کې بیا کچرته دا پدی معنی ونه پویږي په اشاره معنی په مکمله توګه دا بیا رسد کورنۍ مشکلات ورته غاړي کیږي د کشتمن سر وسوادي کو د کورنۍ ټول سرپرستی ور په غاړه شي بیا نشي کولای مزدوري کار کیسه بیا هیڅ کولای نشي کچرته دا مرکزونه په اشاره معنی پویږي بیا هرڅه کولای شي خپل کار کیسه هرڅه کولای
دا یوازې د انجونو خبره نه ده بلکې د یادو ملولیتونو درلودونکي هلکان هم ورته ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د نهم ټولګي زده کوونکي شاهد الله چې په ژبه ګونګای او خبرې نسی کولای ورورې رحیم الله ازادي رادیو سره خبرو کې د دستونزو په اړه وویل.
دوی وایي چې موږ خو په اول پړاو کې د افغانستان د عام خلکو سره ستونزې لرو چې دلته موږ ته هیڅ په درنده نظر باندې نه کتل کیږي او موږ ته په رقم رقم اشاره کیږي موږ یو رقم ته تحقیق کوو. دوی وایي چې موږ په بعضي وخت په لاس ورځو په لاس ورځو موږ غیر حاضرۍ وو د ستونزې له وجه نه چې دوی د رکشې کرایه د موټر کرایه ستا دوی هغه نه لري دوی ته دلته د زمينه د مسایدا چې دوی دلته کار وکړي یا دوی تب کې هم په هغه کچه باندې درسونه نشته چې موږ اوس مثال د وایي په هم سیم کې ما او د لاتروس پوری ایو جمله نشي جوړولای په خپل باندې چې دا ته جمله جوړه کیو ته به باندې پوښي.
دا شکایتونه د سیمهال دي چې نن د سپتمبر 23 د اشاروي زبون نړیوال ورځ ده او دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې منځل کیږي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په اړه په خپل وی پاڼه خبر کړي بیان کوي ویلي چې دا ورځ د ټولو هغو معلولینو چې د خبرو کولو او ناورېدو ستونزه لري د برابرۍ د ډاډ منولو لپاره منځي. د غشان لاستراوړنې او ننګونې مشخصوي ترڅو د معلولیت لرونکي داسې هدف ته ورسوي چې د نړۍ په هر ځای کې په اشاره خبرې وکړای شي. د دغه سازمان په باور د اشاره زبون نړیوال ورځ د زبنی هویت او ساتنې او د غشان له کڼو او ګونګیانو د ملاتړ یو ځانګړی فرصت او فرهنګي رنګارنګي ده. ملګری ملتونه په خپل بیان کې زیاتوي د اشاره زبو له حقونو پرته بشري حقونه معنا نه لري. ټول خلک د زیږون له مهاله د بشري حقونو لپاره ذاتی حق لري. د کڼو یا هغو کسانو چې د ناورې دوستون زلري نړیوال فدراسیون ډبلیو اف ټی د معلوماتو له مخې په ټوله نړۍ کې لاویا میلیونه ډیر کاڼه شته چې لاتیا سلنه یې ډیرې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي. دا فدراسیون وایي په ټولیز ډول په ټوله نړۍ کې دا معلولین له 300 ډیرې او بیلابیلې اشاره یي ژبې کاروي، خو د دې ژبې څرنګوالی او د نورو ژبو په پرتله یې توپیر پڅ کې دی. د کندهار ولایت اوسیدونکي او د اشاره یي ژبې استاد سید رحمان ازادي راډیو ته وویل.
د اشاري چې په فارا خپل کاموسونه لري دا هم خپل ګرامر لري زموږ د ګرامر نو نه لیدا څلې فلاد صدا چې لاخ په ځانته ګرامر لري د تصویر په شکل سره دی په دې تصویر کې یو حرکت سوی لاندې د دې د فارا لاندې لغات په نشه سوی دی خاصه حرکت سره پر دغه ځنی حرکت په چپل اس کې ځنی پر استل اس کې ځنی د دوار لاسو حرکت شته کې په یو مربع شکل کې د یو انسان د سینې پر برابر باندې دا غو د سر تر چتر پورې دغه صحیح څه خموش په چوکاټ کې انسان د یو مربع په شکل سره موږ اشاره کوو. مکمل ټول تمرکز مو د لاسونو پر حرکت باندې د دې حرکت په ذهن کې نیسو.
ملګرو ملتونو ټینګار کړای چې اشاره یې زبې په بشپړ توګه پر مختللې طبي زبې دي چې په جوړښتي ډول شفاهي زب سره توپیر لري. دغه سازمان ټینګار کړای چې د ملولیت لرونکو کسانو د حقونو کنوانسیون اشاره یي زبې په رسمیت پیژني او په ټکو یې د دې کنوانسیون غړي هیوادونه باید د اشاره یي زبو زده کړو ته زمينه برابره او د ملولیت لرونکو ځبني هویت ته وده ورکړي. هغه څه چې د ملولینو د حقونو ځینې افغان فعالین هم غوښتنه کوي. د ملولینو او بشري حقونو یوې فعالې مرسي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
وضعیت
فعلی
افغانستان هم قسمه کې بالای دیگه دختر خانمایي کې اونا نتونستان بالاتر از صنف ششم مکتب را ادامه
بدن. د افغانستان کې لشپګم ټولګیو پورتن جنې تعلیم نشي کولای دی وضعیت معلول انجونې تر ټولو ډېرې زیانګانې کړې دي ځکه دوی یو ځانګړی قشر دی چې د نورو انجونو په شان آنلاین زده کړې نشي کولای او پرته له اشارې ژبې ټولنه کې له نور خلکو سره خبرې نشي کولای، ځکه دوی له هغو فرصتونو نشي برخمن کېدی چې نور نجونې لرلی شي، ځکه دوی ځانګړو زده کړو ته اړتیا لري. دغه شان د طالبانو په راتګ د نارینه معلولینو لپاره چې د اورېدو ستونزه لري، هم د ښوونیزو مرکزونو نشتون او کافي فرصتونو نه برابرولو دوی واقعا د ناورین سره مخ کړي دي.
میرمن مارزیا غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې زر تر زره د افغان معلولینو په ځانګړي ډول کڼو او ګونګیانو وضعیت ته پاملرنه وکړي او د زده کړو په ګډون ورته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي، کنه نو په خبره یې دوی به په رواني ناروغیو اخته سي. دا چې په افغانستان کې په کوم شمیر سره کڼه او ګونګیان موجود دي او دغه شان د مرکزو یو کسانو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کار ټولنیزو شاهدانو او معلولینو چارو وزارت ویان سمیع الرحمن ابراهیمی، د دوی د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په لومړي ځل په 2018 کال کې د ډسمبر په 19 د اشاره ژبو نړیواله ورځ تصویب کړه او بیا یې وروسته د سپتمبر 23 د دې ژبو د نړیوالې ورځې په نوم ځکه ونوموله چې د کڼو یا ګونګیانو د بشري حقونو په بشپړ ډګر کې د اشاره ژبو اهمیت په اړه پوهاوی لوړ کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
ټول
می در بدر اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په پاکستان کې د پښتنو کلتوري ورځ هر کال د سپتمبر په 23 نیټه لمانځل کیږي. دا ورځ په 2015 کال کې د کوټي په نړیوال پښتو کانفرنس کې د پښتنو مشانو په هانو لخوا د پښتني کلتور د ترویج او پیشندنې لپاره ټاکل شوې ده. د دې ورځې لمانځل د پښتنو د کلتور، ژبې، دودونو او ارزښتونو د ساتنې او پراختیا لپاره یو مهم هڅه بلل شوې ده. په دې ورځ په بیلابیلو شهرونو لکه پېښور، کوټه د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد او ستر ښار کراچۍ کې د پښتني کلتور د ترویج لپاره بیلابیلې غونډې جوړې شي. په کوټه کې د دې ورځې د لمانځلو غونډې ته د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال صمد شبنم ورخره.
په کوټه کې د ټنګ ټکور ولسی کلتوري او ادبي غونډې تر سره سوی. د پښتونخوا نېشنل او مګون لخوا د کوټ شاروالي انګړ کې جوړ شوی میلې محل د یاد ګوند مشر خوشحال خان کاکړ مشالی ډوتا وویل
اصل خبره دا د کلتور خو ساده روز د هر روز د ځوان سره تړلې شي. ستا زبه، ستا خوينه، دو دستورونه، ناشتي، ولاړې، خوراکونه، هر څه ستا د کلتور سره، سیاست ته کې ستا د کلتور سره تړلې شي، ستا د ځوان برخه وي. خدارنګ روز مالزل ډیر لوی اهمیت لري. دا یو استاد د کام یو والش کار کوي، دا او جهان ته یو ډیر ش پیغام مور کوي، و دشمن ته پیغام مور کوي، و دوست ته پیغام مور کوي. نو د دې ورځې یو ډیر لوی اهمیت او پښتانه چې دا ورځ منځل شروع کړي دا، نو موږ په ګټه پوسیو او تاوانونه چې موږ کام وړي دي دا رقم سیوی.
کلتوري میلو ته د پښتنو ګڼ کلتوري توکي راوړل سیوی وو چې برخوالو ننداره کوله. د کوټ شاروالې انګړ کې جوړ شوی میلې محل یو برخوال محمد یونس مشال رتا وویل
د لیما خپل مشمان چې ما کښنی بچان دی هغه مې راوستل دی، او مختلف ځوانان خپل بچان د لی راوستل دي. د لیما په خپل بچانو باندې چې هغه ځینې داس شانو چې ما خپل نه پیژندو د پلار او د نیکونو څخه د ټیم شانو چې پاکي ګډوا بدني دا غړک موږ ورته وایو. دوی ته چې موږ ښکاره کو دوی ډیر خوشاله سو مشمان چې د خپل
د ځوانانو پښتني جامې په غاړه او پښتني خوراکونه کول. ګڼو برخوالو خپل ماشومان هم دې میلې ته د ځان سره راوستلي وو. د کوټ شاروالي انګړ میلې ته راغلي یوې 12 کلنې ماشومې ګلمینې مشالډو ته وویل
دا کلچر دی زما ول وادي دا زم راغلی ما ډیر ښه خوند یو کوي ار شي نیولې دی غړي کی منګیا نشم په خواني کمیسان ما ډیر ښه شان ولیدل ښه خوند یو کوي ډیر شان می ولیدل خوند یو کوي موږ نه کګار ما پلار دا
د پښتنو کلتوري ورځ په لومړي ځل د پښتو اکیډمي کوټه لخوا په 2015 کال کې د یو نړیوال کانفرنس پر مهال اعلان شو چې وس هر کال د سپتمبر پر 23 لمانځل کیږي.